په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړي چې پر ودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه د نه اوسي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنه شي. دوستانو زه اجملندې ما او د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ مو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوم. دا د ازادي راډیو د سهار د 8 بجو خپرونه ده. پر یادو مسلو سربیره پکې نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ټاکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي قتل و. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. مونږ په کندهار کې 123 مرکز لرو چې دا 114 محله کیږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,00 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې 8 او 9 له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودهوان په کابل کې په خپله پرونۍ کتنه کې پرې بحث کړی. په دې کتنه کې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو لخوا د کوچنیو او منځنیو پانګونو او همداراز په دې اړه چې څه ته اړتیا ده، باید څه وشي او څنګه کولای شو چې پانګونې هلته جذب کړو بحث وشو. د هند صدراعظم نږدې و نیمه میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال ویلي و چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریزې برېښنا او د څښاک د اوبو د ګډون د 160 بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تخنیکي همکارۍ ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې وه چې افغانستان او هند هوایی دالیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې شي او د هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایی دالیز تیر کال په غبرګولي او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خپور شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22 او 23 نیټې ترمنځ 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول ایستلې دي. IOM همداراز وایي چې د روان کال له پیله له 6,500 زیات افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 3,500 کسان له وبخیله دي، ډلې 6,500 کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM همداراز د افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خپرو شوو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پیله د افغانستان په لویدیځ کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غړو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوي و چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2مه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کنسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لا درکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو څارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خپور کړ ویلي له ترکیه څخه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیې ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اورېدلی چې د شبې ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنګټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادۍ راډیو له ارمني څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د رواني اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیه ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیه او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي د واشنګټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کېږي. خو د سوریه او اوکراین د جګړو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیه یې فضا ته استوي. د روسیه دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډوله راکټ یې د روسیه د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راړي نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړي چې پرودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د سولې ولسي حرکت غړي وایي په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسي ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. په بامیان ولایت کې وښه خپل میړه ځکه وهلې چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه وه ورکړې. دې موضوع هم ریپورت لرو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د روزنیزې قطعې سل غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نه ځي او د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي څو نوي امریکایي سلاحکاران وروزي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا روپیه متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی این اف څخه دي نوزي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. همدارنګه د خپرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. دوستانو بیا مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکو دی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. په ننګرهار کې یو باوري سرچینه تاییدوي چې پرودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وختیده. دې سرچینې چې نوی وخت لومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وژل شوي. په همدې عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته احمد تکلی پاړه جزئیات لري.
د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانکزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیې په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې پرودات ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. لبلې خوا د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی وای د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي. خوګیانی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی ستانکزي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو سره لیدلی دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال یې د وروستیو پیښو چې په هغه کې د روداتو او سترود ولسوالۍ کورنۍ وې د دې سیمو مخابرو د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته یې ډاډ ورکړ چې هغه منصوبین چې عملیاتو پر مهال یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې له دوی سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم جلال آباد پر لویه لاره یو شمیر تابوتونه کېښودل او دا لاره یې موقتا بنده کړه. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅېړي او عملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلي خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوګیانی زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
حوادثی که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین
هغه پیښه چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوي او په ننګرهار کې د ملکي وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه د ټول د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله من یو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړي وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکي وګړي وژل شوي او 5225 نور ټپیان دي. د دې راپور له مخې په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د حکومت ضد نورو مخالفینو ته ورلغاړې دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز د روسيني ځکتي سل غړي به راتلونکي میاشت افغانستان نزي او د راتلونکي میلادي کال په فبرورۍ میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي چې نوي امریکایي سلاکاران وروزي. دا خبره د امریکا د پوز چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس کړې. ملالې بشیر پرې رپورت لري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې یې پر مهال شایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلې وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې شته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه شایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دغو قطعو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطعو په دوبی کې د جګړې د فصل نه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای. خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومانه او دوی به له لومړۍ قطعې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوشیټډ پریس همدار از راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطعې مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دله قوله لیکل سوي چې له راتلونکي قطعې سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه ده چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکارۍ او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. د ویلي چې د ده یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې په جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړي. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطعې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکي میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت پخپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطو جوړولو پروسه تیر کال پیل سوه چې له مخې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته سول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړي څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سره تیری لري. لومړۍ قطې ته سر له اوسه تلفات اوښتي. د دوبي په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطې دوه سرتیری وژل سول او درې نور یې ټپیان سول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به ټولو هغه سیمو ته چې طالبان داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې ټاکل شوی د سولې غږ اوچتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایتونه ټاکلي چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایتونه، د افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټولو سیمو ته ځو. په هغو سیمو کې که طالبان دي، که داعش دي، که افغان حکومت چار څوک دي، زموږ کار له ولس سره دی. ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته سو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې بې خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل. د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخولۍ ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني یې افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې اوس هم پټه خوله نه دي ناست او په کلیو، جوماتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسی حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې لپاره مبد واقعي کیږي، ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته دا د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي، هغه متوجه کیږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتونه دوی خبر وي. نو دغه د سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسی حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
انتخابات تیر شول که په کندهار کې سبا ترسره کیږي، په ګڼو ولایتونو کې اونۍ مخکې ترسره شول. له انتخاباتو وروسته سیاسي ناندرې عموما عامې وي، خو کله کله انتخابات د دې سبب کیږي هم چې کورنۍ ناندرې راپورته کړي. په بامیان ولایت کې یوه ښځه خپل مېړه ځکه وهلې ډبه ولیده چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه ده ورکړې. دا ښځه اوس مهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې شپې ورځې تېروي. د تهدیدونو له ویرې په رپورټ کې د دې ښځې نوم نه دی یاد شوی. ملالی بشیر د عباس نادری د رپورټ مهم ټکی دروري.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شزه ل فزیکی تاوتریخوالی سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پرې شوډو ته اړه سوی او د بامیان ولایت د شذو چارو ریاست ته پناه وړي ده. دا شزه چې میړې د رایو په خاطر وهلې ل ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي.
بنا بزې کې مال زیات لاده کوب شوم علت
میړې مې لمو غوښتل چې د جناقه په نوم کاندید ته رای ورکړم. د ویل ک موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغه پیسو موږ کولای شو د کور لپاره یو شی واخلو. خو ما د خپل میړې غوښتنه ونه منله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهمي ته مې رای ورکړه. کله چې کور ته ستنه سوم میړې مې پوښتنه وکړه چې چاته می رای ورکړه او ما د وهل کې دوه لبیری دروغ ورته ویل چې جناقه ته می رای ورکړه. میډه مې ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پاڼې عکس دی ولې نه دی راوړی چې جناقه ته دی رای ورکړی وي. ما ورته ویل هلته ګڼګونه وه او ومې نه کړای سول عکس واخلم. د دا دلیل ونه منه او زه یې ډېر ووهلم. له همدې کبله مې خپل کوچنیان هم پرېښودل او د ښځو چارو ریاست ته راغلم چې خپل شکایت ورسوم.
دا شذوی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوشی کس ترای ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړنه کړای شي چې بل چاته دی رای ورکړي. د دې په وینا د خوشی کاندیدا شذینه کاندیدا ده ځکه شذې په ټولنه کې د شذو لستونزو خبرې وي. د بامیان د شذو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې دا شذې د امن په خونه کې خوندې ساتلې ده. د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې د وهل کېدو پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسه به د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې هر ډول ملاتړ وکړي. د بامیان ولایت د شذو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه در افغانستان
لپد مرغه اوس هم په افغانستان کې پر شذو ظلم روان دی. هغوی د رای ورکولو حق نه لري. پر دوی زور او سلکیږي او هر ورځ وهل کیږي ډبول کیږي. هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولای سي پراتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي هیڅ کله نه سي کولای ځکه هغه خپل غوښتنې او مقاصد لري. که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري نه سي کولای پارلمان ته ولاړ سي. زه له دې مېرمنې مننه کوم ځکه پر خپل غوښتنه درېدلې ده. بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې لاس نیسو. هر شذه باید پر خپل خبره ودرېدلی سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نسي. موږ انسانان یو او د بشري حقونو له مخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو.
خو د دې شذې میړه د خپلې میرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپل رای نه ده پلورلې او نه یې هم خپل میرمن وهلې ده. د دې شذې میړه بهمن زیاته کړه
هر کس انساني حق لري او د هر چا رایه محرمه وي. سمه ده چې ما د جناقه لپاره کمپاین کړی خو هیڅ کله مې خپل میرمن نه داړي ستلې چې خپل رایه جناقه ته ورکړي. پر ما خپل میرمن ګرانه ده او پر میرمنې مې زه ګران یم. زموږ ترمنځ ستونزه زما د میرمنې ورور دی چې د بل چا لپاره یې کمپاین کاوه او اوس چې د خوښي کس رایې یې کمې شوي دي دا بهانه یې رامنځته کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د بامیان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له ورځې تر اوسه 15 نوي شکایتونه ثبت کړي او ډیرې په بامیان کې د رایو د پیر او پلور په اړه دي.
دوستانو په بامیان ولایت کې مو د هغې کورنۍ کړکیچ په اړه واورېدل چې یوه ښځوۍ میړه یې ځکه وهلې ډبولې ده چې د ده د خوښې کاندید ته یې رایه نه ده ورکړې او اوس په بامیانو کې د امن په کور کې اوسېږي. د خزو لپاره دا ډول د امن کورونه په ګڼو ولایتونو کې شته او په ځینو ولایتونو کې چې نشته ورو ورو پرانستل کیږي. دا د هغه خزو لپاره مهم ګڼل کیږي چې د خپلې کورنۍ یا ټولنې له جدي تاوتریخوالي سره مخ وي. په اروزګان کې بیا پرون د لومړي ځل لپاره د خزو لپاره د امن کور پرانستل شو. دا کور د اروزګان ولایت په امنیه قمندانۍ کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته پرانستل شوی دی. د ساده رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ راکړي.
په اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ امنیه قمندانۍ کې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د امن کور پر داسې مهال پرانستل شوی چې وړاندې له دې به هغه ښځو چې جرم به کړی وو او یا هم له کوره به یې تېښته کړې وه د قومي مشرانو په کورونو کې به ساتل کېدي. اروزګان کې که څه هم د چارواکو په وینا چې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه کمه سوې خو د لومړي ځل لپاره ورته د امن کور پرانستل شوی. د امن دغه کور د اروزګان ولایت د والی او امنیه قمندان له لوري د تېرې چهارشنبه په ورځ ناوخته پرانستل شو. د ښځینه پولیسو مشرې معصومې د یاد کور د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کور کښې به ترې یو مودې هغه ښځې ساتل کېږي چې په کوم جرم متهمې واوسي او دوسیې تر څېړنې لاندې وي او یا یې هم له کوره تېښته کړې وي. د پولیسو دغه مشره وایي وړاندې تر دې دوی دغه ښځې د قومي مشرانو په کورونو کې ساتلې چې له لوړو امنیتي ګواښونو سره به مخ وي.
مخکې چې و موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو، یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو، یا دغه ځنې نور کورو کې وو، یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه دې په 15-16 کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
بل خو بیا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی. د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې موجر سید نسیم وردګ وایي په 1400 کال کې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه د تیر په پرتله ټیټه سوې، او په روان کال کې یوازې 40 دوسیې ورغلي چې ټول یې څېړل سوي او یا هم تر څېړنې لاندې دي.
د پخو پرتله باندې کچه د پروتک د کومنوس او د امنیې سره چې څو شي دغه وضعیت روزګان د ولایت تقریبا 3-4 میاشتې کې چې ډېر ښه شوی دی، ډېر بدلون پکې راغلی دی، وضع د جرایمو بیخي کته راغلې ده.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په دغه ولایت کې د امنیې قمنداني له لورې د ښځو لپاره یو زندان پرانستل سو چې له دې وړاندې شتون نه لرلی. د یادونې وړ ده چې د دغه کور لپاره کوم رسمي او ځانګړی ځای نه دی جوړ سوی، او یوازې په امنیې قمنداني کې ورته څو کوټې بیلې سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځیانو دا پریکړه وروسته له هغه کړې چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان جنرال رازق په ډزو وژل شو، او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري د ریشې په تن و په چکی سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشې ورتاو کړي چې تر دې دمه 155 کسان وژلي. د قاتې ملاتړ د ماموریت یو ویان ویلي په هرات کې تر برید وروسته دوی خو په تیاله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وځنډوي او یوازې په برېښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانې لیکلي له دې وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قوماندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان د میزان پښپګشتمه تر هغې جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو وژل شو چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په برید کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوي، او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې دا برید په پاکستان کې پلان شوی، خو د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونې لیکلي پخلاینه یوې سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور ته لار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یوازینۍ لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناک تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونې په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مکتورن بیری خبره ده چې تیره اونۍ افغانستان ته هم سفر کړی و. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لوله سکلونو راهیسې پاتې ده، او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نښې نه تر سترګو کیږي. په دوام کې راغلي چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
لسفی الله ستانکزی سره پاتې کیږو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. سفی الله ستانکزی به مو په تفصیل خبر کړي.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبې په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنیو لوبو کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره و. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 295 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزې او 40 نیمه سلیزې وهلې دي. کولی په نړیوالو یو ورځنی لوبو کې د تیزو لسو زرو منډو د نړیوال ریکارډ ترڅنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کولی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنی لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزې وهلې دي. ویراټ کولی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورني کرکټ لیګ آی پی ایل کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اتنې موجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دی نه وځي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند د سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه کابل کې خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو سارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خپرونې وروسته خبري ریپورټ راخلو. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی این اف څخه دی نه وځي. سو روسیې ته هم د دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په روانه اونۍ کې په مسکو کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ناتو اروپایي غړو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې روسیا د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې آی این اف څخه د وتلو پر ځای د دې موافقې منلو ته وهڅوي. اروپایي ډیپلوماتان وایي کله د تړون څخه د امریکا د وتلو په صورت کې ناتو دوه ټوټې شي نو ګټه به یې روسیا واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناتو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون آی این اف څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماتانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگټن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له آی این اف څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلومات ویلي د ناتو غړي غواړي د امکان تر حده هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وځي. او یو بل ډیپلومات ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي خو که امریکا ترې وځي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناتو واچوي. دواړو ډیپلوماتانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. آی این اف پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د آی این اف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the
ولسمشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی این اف او د تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه چې دلایل یې ولسمشر ترامپ روښانه کړي دي اوږدې خبرې وکړې. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړې. فکر کوم دا بحثونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپلو ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریځ لري. له ازادي راديو سره په مرکه کې خاغلی بولټن هم درازو ویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورساو چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمانځه تللی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا غي ودونې دي چې لا هم پکې د پولیو بدې پېښې لیدل کیږي. په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو شپږ پېښې ثبت شوې دي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره ملما د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر سید کمل شادي. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې په خپل دغه پولیو کنه کدي لاندې راته تشریح کړي، وروسته به بیا دې ته راسو چې دا ورځ ته ځانګړې سوې ده، ولې ځانګړې سوې، څنګه ځانګړې سوې.
پولیو ناروغي ده چې ماشومان فلجوي، خاص ډول باندې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي، ډېر تاثیر په دې ماشومانو باندې وي. د دې ناروغي درملنه نسته، تر اوسه پورې درملنه البته نه ده کشفلی، خو منتهی دې مخنیوي کېدای شي. د مخنیوي انصر څه دی؟ هغه د پولیو واکسین دی. د دې ترڅنګ په کور کې د پاکیو نظافت مراعت کول او حفظ الصحه، او مطلب که خوارځواکي په ماشومانو کې نه وي، هغه مور شیدې په دې کې ډېر مهم رول لري. دا څه هم کوي دم د پولیو ناروغي په مخنیوي کې ډېر مهم رول لوبوي. راځو دې ورځې ته، 4 د اکتوبر د فلج یا د ګزان نړیواله ورځ ده. دا په افغانستان کې موږ له دې تعهد سره لمانځو چې انشاءالله افغانستان به هم ډېر ژر د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې پولیو له منځه یوسي. هغه ستونزې او چالشونه چې په دې لار کې موږ لرو، موږ دا تمه لرو انشاءالله چې هغه به ډېر سر به موږ وتوانېږو
چې دا له منځه لاړ شي،
چالشونه له منځه ولاړ شي، او په زمن کې په افغانستان کې هر ماشوم ته ورسېږو، واکسین یې کړو او د هغه معافیت لوړ شي، او په زمن کې پولیو هم د پولیو ویروس خپرېدل سي، دغه هم ودرېږي.
که به سره وګرځو همدغه د پولیو نړیوالې ورځې ته، د لومړي ځل لپاره دا ورځ چیرته ولمانځل سوه، ضرورت یې څه و؟
که موږ تاسو وګورو په نړۍ کې بېلابېلې ورځې ټاکل سوې دي، نو په همدې ډول باندې پولیو لپاره دا ورځ مشخص سوې ده. او کوم ادارې چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کار کوي په نړیواله کچه باندې په دې ورځ باندې 23 د اکتوبر دوی لمانځي. اوس په افغانستان کې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري. په 6 کې یوازې موږ په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لرو، او تقریبا د نړۍ 85% پیښې په روان کال کې په افغانستان کې دي. تقریبا یعنی 85% پیښې د ټول نړۍ په افغانستان کې، نو طبعا په افغانستان کې دی چې لمانځل نور اهمیت ایزاتیږي، نور خلکو ته دا موضوع واضح سي، روښانه سي، او خلک به دې وپوهیږي.